دا مشال اډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپښین یو بچا دا مشال اډیو په دې خبرونه کې موزه ګل آیاس او بوریوال کاکړ هر کله کو په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ 19 خبرونه د مشال رادیووي مجله هم د خبرو کولمړي وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې
لومړی د مهم خبرونو سرچ کې د پاکستان قومي اسمبلی د سه شنبه په ورځ الیکشن ترمیمي بل 2019 په اکثریت سره رد کړی. امریکایي ځواکونو په روان 2019 کال کې د تیر کال د همدی اومدی پرتله په افغانستان کې هوایي بمباري زیات کړی دي او د زیمبابوي ولسمشر روبرټ موګابي له خپل دندې لاس پر سر سو. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان قومي اسمبلی د سه شنبه په ورځ الیکشن ترمیمي بل 2019 په اکثریت سره رد کړی دی. په قومي اسمبلی کې له موجودو غړو څخه 98 د یاد بل په حق کې او 103 غړي په مخالفت کې رای ورکړی دی. دا بل د اپوزیشن پیپلز ګوند مخکښ سید نوید کمر وړاندې کړی و چې هدف یې د الیکشن بل په 203 ماده کې بدلون راوستل او د دې مادې موخه دا وه چې نااهله ګرځول سوی کس به د یو سیاسي ګوند مشري نسي کولی. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په بلوچمیشته سیمه تربت کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال 13 کسان خوشی کړي دي چې د دوی په وینا 14 پکې بهرنیان دي. د پاکستاني پوځ د ماډی کوڅانګي ایس پی آر د سې شنبه په ماښام په یو بیان کې ویلي چې دا کسان هغه مهال تښتول سوي وو چې په ناقانونه توګه ایران ته روانو. بیان ذاتوي چې په دې خوشی کړل سو کسانو کې 15 د نایجیریا او یو د یمن وګړي دي. په پاتې دوه کسانو کې یو د کراچي او بل د لاهور شودل سوي. بیان دا هم ویلی چې په دې عملیاتو کې د پاکستان د سرحدي ځواک پر یو عسكر سربیره دوه وسلوال هم وژل شوی او دوه مشکوک کسان نیول شوی دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات په بریا پر مخ روان دي. د یادو عملیاتو مشرکوونکي امنیه کمانډان محمد زمان مشال رډیو ته ویل چې یو شمیر سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي.
گاڑیا مانگئی اور پلان مخی مونگا پا دی باندی توانی دلی چی پا دوارو والا سوالی کی دی آغا شم عمل آغا وغندو آغا وٹکو دخمن پا تیختا کی دی تلافات دی دخمن زمونگا سو چند دی تابان جنگ دی ولی زمونگا تلافات دیر کم دی.
د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه ندی ویل سوی. امریکایي ځواکونو په روان 2019 کال کې د تیر کال د همدی مودې پرتله په افغانستان کې هوایي بمباري 3 زیات کړې دي. د جرمني خبري ایجنټس په یو رپورت کې ویلي چې د روان کال د اکتوبر تر 1.5 نیټې راټول شوی شمیرې ښیي چې سږ کال د اکتوبر تر پای امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو پر اهدافو تر 3500 زیات بریدونه کړي دي. ایجنټس لیکي چې د 2014 کال په همدی موده کې د طالبانو او داعش پر اهدافو د 1400 په شاوخوا کې بریدونه سوي. روس وایي دوی په افغانستان کې د نشي موادو د پیداوار پر کارخانو د امریکایي او افغان هوایي ځواکونو د بمباریو هرکلی کوي. انټرفیکس خبري ایجنټس د روس د بهرنیو چارو د وزارت له حوالې لیکلي چې د طالبانو د افیم پر کارخانو بمباری د افغانستان پر حالت مثبت اغیز کولای سي. ایجنټس د روس د یادی سرچینې له خولې زیاتوي ماسکو دې ته تیار دی چې په افغانستان کې د نشي موادو د پیداوار او قاچاق پر ضد له واشنگټن سره په شریکه د اقداماتو په اړه بحث وکړي. روسی چارواکی دا سرګندونی له هغه ورسته کوي چې په دې ورستوي کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې د نشي موادو پر کارخانو بریدونه وکړل. د امریکا او روس ولسمشرانو په یو ټلیفوني تماس کې د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي حالت په اړه هم خبرې اترې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولسمشر ولادیمیر پوتین هوکړه وکړه چې په افغانستان کې به د داعش القاعده او طالبانو په ګډون د نورو ترهګرو ډلو پر ضد د مبارزې د پیاوړي کولو لپاره پر نویو لارو چارو غور وکړي. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي ویلي دی چې هغه په هیواد کې د واک د آرام انتقال لپاره له 8 کلنې واکمنۍ استعفا کوي. دا خبره د زیمبابوې د پارلمان سپیکر جیکب موډینډا د سه شنبې په ورځ ناوخته د هغه لیک په لوستلو کې کړی چې د موګابي د لیک ادا پرې سوې ده. په لیک کې د موګابي له خولې ویل سوي زه رابرټ ګیبریل موګابي د زیمبابوې د اساسي قانون له 96 مادې سره سم په رسمي او سمدستي توګه استعفا کوم. دا لیک په داسې وخت کې لوستل سوی چې د پارلمان هغو غړو خوشحالي کوله کومو چې د نړۍ تر ټولو لوی عمره ریاستي مشر 93 کلن روبرټ موګابي باندې د لګېدلو تورونو سپیناوی غوښتی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ له خپل روسي سیار ولادیمیر پوټین سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي دا مشران په یو ساعته ټلیفوني خبرو کې د نورو تر څنګ په شام او اوکراین کې د امن پر راوستلو هم ژغېدلې. ولسمشر ټرمپ او ولسمشر پوټین د ملګرو ملتونو د داسې خبرو اترو بیا پیلولو پر اړتیا خبرې کړې دي چې په شام کې کورنۍ جګړه په سوله ییزه توګه پای ته ورسوي، بشري کړکیچ ختم کړي، بې کوره سوي شامي ولس ته د ستنېدو زمینه برابره کړي او داسې متحد شام باوري کړي چې خطرناکې لاسوهنې او د ترهګرو پټنځایونه پکې نه وي. دا له هغه یوه ورځ وروسته ده چې ولسمشر ولادیمیر پوټین د روس په سوچي ښارګوټي کې د شام له ولسمشر بشار الاسد سره لیده کاته وکړل. ټاکل شوی ده چې ولسمشر پوټین به سبا په همدې ښارګوټي کې د ایران او ترکیې له ولسمشرانو سره د شام د شخړې په اړه په یو سرمشریزه کې ګډون وکړي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به له احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104.3 روپۍ اخیستل کیږي او 104.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 105.40 روپۍ او 105.50 روپۍ، یو پاونډ 140.50 روپۍ او 142 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 90.40 روپۍ او 90.50 روپۍ، یو سعودي ریال 28.50 روپۍ او 23.50 روپۍ، یو افغاني 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ، او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستان نوی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې بریوال کاکړ وړاندې کول او د موسم حال او کرنسۍ به درته له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله وړاندې کړل. قدرمن اوریدونکو کچرا سره روانې کړې تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د 19 خبرونې تفصیل به واوري. دا پاکستان قومي اسمبلی هغه بل رد کړی چې له مخکې نا اهله ګرځول شوی کس د یو سیاسي ګوند مشري نشي کولی. د دې ګټه به چا ته رسیږي؟
زما په فکر سره یو سیاسي څه اکسیجن ملاو شو د ستونزو مسلو سره مخامخ دی. نو اوس چې کم از کم څه ریلیف ورته ملاو شو.
د بلوچستان په تربت سیمه کې د سرحدي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په یو نښته کې یو عسکر او 2 وسلوال وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان ولې شکایت کوي چې استادان د ډیوټۍ پر ځای په جرګو مرکو او سیاسي غونډو کې زیات فعال دي.
او چې کله موږ د دې دغه نه تپوس وکړو د ایجوکیشن ډپارټمنټ ان ډبلیو اے نه، نو هغه ډېر په مسکې سره موږ ته وایي چې یار په دې کې زموږ بے بسی دي.
پونیز خبرونه د مشال رادیوی مجله کې به واوري چې جرس مجله له جلال آباد خبر شو.
د دې جرس او د هغه جرس ترمنځ فرق دا وي چې هغه وخت رابطې کمې وي، خو موږ اوس ګورو چې د انټرنیټ او د فیسبوک له لارې دغه مواد په ډېر ښه شکل سره راټولي.
شننې تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو به خبرونه کې هم باوریدل 13 ورځ د پاکستان قومي اسمبلی هغه بل په اکثریت سره رد کړ چې له مخې نه اهله ګرځول شوی کس د یو سیاسي ګوند مشرین شي کولی. دا بل د اپوزیشن پیپلز ګوند مخکخ سید نوید قمر وړاندې کړ چې هدف یې د الیکشن بل په 203 ماده کې بدلون راوستلو. دا بل په داسې حال کې وړاندې شو چې تر دې وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی او سنت په اکثریت سره قانون منظور کړ چې د عدالت لخوا نااهله ګرځول شوی کس د سیاسي ګوند مشري کولی شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان قومي اسمبلی د نهې په ورځ د مخالفه سیاسي ډلو لخوا نااهله ګرځول شوي د قومي اسمبلی غړي بیا د یو سیاسي ګوند مشر جوړېدو نه ودرولو لپاره انتخابي اکټ کال 2019 کې ترمیم اکثریت سره رد کړي. دا ترمیمي بل د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي سید نوید قمر لخوا وړاندې شوی و چې پسې کې دا ترمیم تجویز شوی و چې یو نااهله ګرځول شوی تن د سیاسي ګوند مشر نشي جوړېدی. د دې ترمیمي بل په حق کې 98 کسانو او 133 غړو په مخالفت کې ووټ واچولو. د بل په اړه د کاروایي پر وخت پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي سید نوید قمر وینا وکړه، بل د اسمبلی نه رد کړی شو نو موږ به دا د پارلمان ګډ سیشن ته وړو او هلته به هم حکومت له خپل اکثریت ثابتول وي. په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي شاه محمود قریشی خپل خطاب کې په حکومتي غړو تنقید وکړو او ویل چې 13 کالو راسي مسلم لیگ نون حکومت کړي، نو آیا نن ستاسو یو تن هم د بشري قابل نه دی؟ د ریلوې وزیر خواجه صاد رفیق وویل دا د جمهوریت جنگ دی چې نن یې مسلم لیگ نون کوي کم چې پخوا پیپلز ګوند کولو. بل رد کولو پس مطبوعات سره په خبرو کې اطلاعات او نشریات وزیر مریم اورنگزیب وینا و چې د مخالفه ډلو بل د رد کولو نه دا خبره ثابتېږي چې د سیاسي ګوندونو د مشرانو انتخاب د یو بل چانه بلکې د سیاسي ګوندونو اختیار دی.
وو تمام کالے قانون جو جمهوریت کو کمزور کرنے کے
هغه ټول تور قوانین چې هغه د جمهوریت د کمزورولو لپاره جوړ کړی شوی وو اوس د هغه د پاکستان په ان کې هیڅ ځای نشته. څومره ترمیمونه چې هغه تور وختونو کې وشول نو د هغه باقیاتو د دې بل منظوري لپاره د افاق پروله چې د مسلم لیگ نون دومره خلک برازي او دومره نه خدا مدوات هم قتل او د پاکستان ولسم چې دا هغه باقیات نن خاتمه شو او راتلونکو وخت به یوازې د جمهوریت دور وي.
د سیاسي چارو کارپو خبریال سید علی شاه وای ک یو تن اهله وګرځول شي او پاغه د درغلو تور وي نو په اخلاقي توګه غلنه دی پکار چې هغه په سرکاري دفتر کې پاتې شي. د دې په وینا کې سو یو تن نه خوښوي خو په جمهوریت کې د ووټ او د اکثریت خبره وي او هم دغه وجه ده چې 13 ورځ رد کړی شوی بل د نواز شریف سیاسي ژوند لپاره لار هواره کړي.
اصل خبره استاد چې زما په خیال سره پرون چې دا کم امندمنت چې کوم دغه سلو مسترد سلو د دین بعد زما په فکر سره افته یو سیاسي اکسیجن ملاوسو لکه د ستونزو مسلو سره مخامخ دی نو اوس چې کم از کم څنګه ته ریلیف ورته ملاوسو.
روان کال په جولای میاشت کې سپریم کورټ لخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نااهله ګرځولو پس هغه د خپل ګوند مشرې له هم نااهله شوی و. خواکمن ګوند انتخابي اکټ کال 2019 د قومي اسمبلی او سینټ نه منظورولو کې کامیاب شوی و. د سروست پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل سیاسي ګوند لپاره د مشرې هدا برقراره وساتل شو. له دې وړاندې یو نااهله ګرځول شوی تن د سیاسي ګوند مشر نشو جوړېدی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیدا تاسو غوګی دا بلوچستان په تربت سیمه کې د سرحدي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په یو نخته کې یو فوزی او دوه وسلوال وژل شوی دي. تر نخته روسو امنیتي سرتیرو له هغه ځای څخه 13 کسان را خوشی کړي چې دا وسلوالو له خوا تختول شوی ول. دا چې دا کسان څوک دي په دې اړه نور تفصیل له د مشال اړیدا خبريال ایوب ترین پر رپورت کې وو.
د بلوچستان امنیتي سرتیرو د تربت په بلیده سیمه کې 13 ورځ د وسلوالو کسانو په ضد عملیات پر مهال د غزای څخه د شپارس مارینانو په ګډون 13 کسان را خوش کړي دي. څوک چې دغه وسلوالو لخوا هغه وخت وتښتول سول کله چې دوی په ناقانونه توګه و ایران ته روان وو. په دوی کې 15 کسان د نایجیریا، یو یمنی، یو د کراچی بل د لاهور اوسیدونکي دي. د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR لخوا تیر ماښام په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې په پیښه کې د یو سرحدي عسکر په ګډون دوه وسلوال کسان وژل سوي او دوه نور مشکوک کسان د درنې وسلې سره نیولې دي. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زیری په تربت کې د امنیتي ادارو له لوري د وسلوالو په ضد پر دغه عملیاتو باندې اطمینان ښکاره کړی او ویلې دي چې دا ډول عملیات به روان وساتل سي. نوموړي په خپل بیان کې د یو سرحدي عسکر پر وژنه خواشنی څرګنده کړې او ویلې دي چې 13 کسان په حفاظت سره خوش کول د قدر وړ خبره ده. اعلی وزیر و امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې د وسلوالو ډلو په ضد تر هغه وخته پورې خپل عملیات ته دوام ورکړي چې تر څو د دوی ټول پړځایونه ختم شوي نه وي. دلته خبره دا ده ونې ورده چې د رواني میاشت په 15 نیټه د تربت په بلیده سیمه کې د ناڅرګندو وسلوالو لخوا هغه 15 کسان وژل سوي وو. څوک چې په ناقانونه توګه د ایران د لارې و اروپایي هیوادو ته روان وو. د دغه کسانو تړاو د پنجاب ایالت د سیالکوټ، منډي باودین او ګجرات سره وو. دغه څخه درې ورځې وروسته هم په دغه سیمه کې ځایي لیویزو د نورو 15 کسانو مړې میندلې وو. د چا تړاو چې د پنجاب ایالت سره وو. د دغه دواړو پیش ذمېداري د بلوچ بیلتون پالی ډلې BLF لخوا په غاړه اخیستل شوې وه. وروسته د پاکستان د سرحدي عسکرو لخوا په سیمه کې د BLF یو مهم کمانډ کمانډر یونس توکلی وژل شوی وو. بل خواته د بلوچستان د حکومت له لوري و سردي عسکرو ته د پولیسو اختیارات تور کولو وخت تر درو میاشت پورې نور زیات شوی دی. په کوټه کې د کورنۍ چارو د دفتر لخوا په جاري شوي و اعلامیه کې ویل شوی دی چې د امنیت د ټینګولو په خاطر به د سردي عسکرو سره د کوټ په ګډون د صوبې په اساسو برخو کې تر راتلونکو درو میاشت پورې د پولیسو اختیار ورسره وي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري ته تاسو غوږی. په خبر های کورټ د خبر پختونخوا حکومت او پولیس ته امر کړی دی چې د ډیر اسماعیل خان یوی انجینئر سره دی د شوی زیاتې په حق لټول معلومات او پلټنې عدالت ته وړاندې کړي او په دغه مقدمه کې ککړ ټول ملزمان دي زر تر زره ونیول شي. دا جنې سمودا وړاندې د ځینو کسانو لخوا د ډیر اسماعیل خان په کوسو کې په زوره په معترض حالت کې ګرځول شوی و. په دې اړه نور تفصیل خالد خان راکوي.
دا پیښور های کورټ مشر قاضي جسټس یحیی افریدی په مشرۍ کې د دغه مقدمه اوریدنه وشوه چې عدالت ته اپیل شوی چې د ډیر اسماعیل خان شریفه نومي جنۍ سره چې کوم زیاتې شوې دي دا غي ټول ملزمان دي ونیول شي او دا دغه جنۍ چې کوم ویډیو جوړه شوې ده هغه دې د ملزمانو نه واخیستل شي. دا د مقدمه وکیل قاضي انور مشال ریډیو ته وویل
جنۍ چې کړه دي د دې جامې دي کینچې سره کټ کړې او دا چې کړه
رور او نور د دغه کلی ګڼ شمیر خلک موجود او دا جنۍ رور ساجد مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ټول فامیل ته خطر ده او په دغه مقدمه کې اوس هم با اثر خلک دوی ته دړکی ورکوي.
خطر یې لیکن نیتہ جر مطلب سره نه
او خطر هم ده او زمون فایل کې ډیر کمې دي. زمون اف آی آر خطر کې سره نه دی جوړ شوی. مونږ غواړو چې ظالمانو ته سزا ملو شي. اته کسان نیول شوی دي خو اصلي ملزم ساجاول لا اوسه پورې نیول شوی نه دی. داغه په سپورټ کې ډیر زیات خلک دي هغه مونږ ته دړکی هم را کوي. علي امین ګنداپور خو په خپل دغه کیس کې نه دی خو داغه تر اسماعیل خان زمونږه مخالفینو سره مرسته کوي او تانه کې هم داغه ملګرتیا کړې و. خاندان ته تحفظ ورکول سره سره دغه مقدمه کې د ځنه قانوني کمو جاج هم واخلي. د دغه مدني ټولنې یو غړي خالد احمد داول د دغه کورنۍ په حق لا مشال ریډیو ته وویل
چونکہ ڈر غریبان خلق ہو دا یو مور دا ولس کال مخ کی چکم دے پلاری مڑ شوی او شپک لوریانی دی او یو رور دے نو دا وے دا پار فائنانشل سپورٹ ہم چکم دے منگا سیٹ اپ کڑے پرو بینک چکم دے تا منگا وے دا پار اکاؤنٹ کلاو کڑے دے او سرا از منگا ارگنائزیشن ما وے دا فنڈنگ کئی
پا دے محل سرکاری وکیل عدالت تباور ورکلو چے صوبائی حکومت پا ٹول معلومات عدالت توڑان دی کوی او دا متاثرہ خاندان تحفظ ورکول سرا سرا دا ملزمانو خلاف با عملی گامونه هم پورته کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو غوږی. د شمالي وزیرستان ولس وای چې په سیمه کې تر فوجي عملیاتو وروسته کسو هم انتظامی او فوج د تعلیم د پرمختګ لپاره گامونه پورته کړي خو لا هم ډیره هغه استادان ډیوټي نه کوي چې سیاسي اثر او رسوخ لري. دوی تور پوری کوي چې دغه استادان د ماشومانو د راتلونکي روښانه کولو پر ځای په جرګو مرکو او سیاسي غونډو کې زیات فعال دي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورټ کې وو.
مامور جان دا وړوای چې عملیات ورسته چې انتظامی فوز او تعلیم سانګې د استادانو حاضری لپاره کم مهم و چلو نو ډیر بدلون یې راوړو خو لا هم ډیر یاغه استادان چې سیاسي اثر او سخ لري چرته هم سکول ته نه حاضریږي.
کوم دور دراز علاقې دي په کې ټیچران چې کوم د اثر رسوخ ول ټیچران دي او کوم ملکان ټیچران دي نو هغه اوس هم سکول ته نه ځي او چې کله مونږ د دې غنه تفوس وکړو د ایجوکیشن ډپارټمنټ NWA نه نو هغه ډېر په مشکل سره مونږ ته وایي چې یار په دې کې زمونږ بے بسی ده. مونږ پبلک دا اپیل کوو چې گورنمنٹ آف پاکستان دې ته فدری ورکوي چې یو کاف چې ته د قوم معمار ویل شي او آ سکول ته نه دي د بچیانو د مستقبل سره کلواړ کوي نو آبا مونږ ته جرګې مارا کیس وکړي مونږ ته سیاسي لحاظ سره څه فائدہ راکړي یو کاف خپل تنخواه نه حلالوي بچیانو مستقبل تاریخ طرف ته وري.
عبدالمجید دا وړوای چې د خیبر پختونخوا حکومت د استادانو حاضری کولو لپاره کم نوټیفیکیشن کړي هغه په فاټا کې هم لاګو کول پکار دي. کنی فوز دې پر دې زور راوړي چې د دوی تعلیمي ادارې فعال کړي.
جزون پر زوی او زی ون سی پدری زرا پسلویر زرا نیولا وی لکتا ډیر غار جی سایدا پدا شی میز اگر ټول انفلوئنشل خالق ملوست لکا جس خالی تنخه او خصله د پر وزیرستان تا سی فل فلج اپریشن بچار دا ملٹری تا یا او سوشل میډیا ایکټیویست تا بچار د چدا ایشو رچا دا کو
کلامو چ پدی اڑا د شمالی وزیرستان تعلیم سانګه مشرانو سره تماس ونی وو نو دوی و وایل چ عملیات ورستا د سکولونو فعال کول لپاره ډیر اقدامات شوی او ټول استادان یې په سکولونو کې حاضر کړي پرته د هغو سیمو چې لا هم بندې دي او ورته د خلکو واپسي نه دی شوې. شمالي وزیرستان تعلیم څانګې راپور تر مخه شمالي وزیرستان کې ټولې 915 تعلیمي ادارې دي چې پکې 2 کالجونه، یو د جنکو کالج، یو الیمنټري کالج او باقی ټول پرایمري، میډل او های سکولونه یا ښوونځي دي چې دا دوی په وینا دغو تعلیمي ادارو کې ټول 2996 استادان دي. د سیمې خلک وایي چې سیمه کې د سکولونو هیڅ کمی نشته خو ډیرای غیر فعاله، یعنی د حجرو او بیټکونو په ځای کارول کیږي چې د اعلی حکامونه د دې خلاف ګام اخیستو غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال اړیدو تاسو غوږی د موسمیاتی بدلون او فضائی آلودګۍ په اړه شوې یوې غونډه کې د پاکستان له حکومت غوښتنه شوې چې د هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره دي کوټلې ګامونه پورته کړل شي. د دې غونډې انتظام تیر ورځ په اسلام آباد کې یو غیر سرکاري تنظیم اف ڈی اف کړی وو. د دې غونډې نور تفصیل به د احمد الله په رپورټ کې واورو.
په غونډه کې ویلې شو چې په پاکستان کې وخت په وخت فضائي الودګي زیاتېږي خو حکومت دې مخنیوي او اولس کې آگاهي راوستلو لپاره هیڅ کوټلي ګامونه نه پورته کوي نو په کار ده چې دې طرف ته خپل پام راوګرځوي. د غونډې تابعیا کوونکی عامر امجد مشال ریډیو ته وویل،
میډیا مې ایک صحیح رپورٹنگ کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت کم ہے.
پر رسنیو کې د موسمیاتی بدلون په اړه خبرونو ته هغه ارزښت نه ورکړل کیږي کوم چې په کار دي. نو دا صحیح خبر نه ده. د مطبوعاتو مالکانو لپاره کار دي چې دې موضوع ته زیات نه زیات وخت ورکړي. بل دا چې خبريالانو ته هم موسمیاتی بدلون په حق پوها ورکول پکار دی چې په سر ډول دوی عام ولس ته معلومات ورکولای شي. د دې نه علاوه زموږ اداره په مختلفو سکولونو او پونتونونو کې زده کوونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې هغوی څنګه خپل چاپیریال صفا ساتلی شي او هغه څه وجوهات دي چې له وجې موسمیاتي بدلون او فضائي آلودګي زیاتیږي او دې مخنیوي څنګه کېدلی شي.
په ماحولیاتي بدلون نظر لرونکي او د پېښور یو شخصي پونتون آی ایم ایس استاد ډاکټر محمد رفیق وایي چې یو فضائي آلودګي ده او بل موسمیاتي بدلون. که ولس او حکومت وغواړي نو په فضائي آلودګي تر ډیر حدا قابو موندلی شي.
ایئر پولوشن چې کم دی هغه مختلف قسم گیسز دي چې کم گاډو نو روزي، فیکٹری نو روزي، کنسٹرکشن سائټس ته روزي. زموږ په خبر کې دا ربر برننګ ډیر زیات دی، ټول زیات پولوشن هغه په وجه پند نو دا زموږ خپل لاس کې موږ خپل کنټرول کولی شو چې دا سيزون هم ختم. حکومت لا ونی لګول خلکو ته دا سلاري جوړول، چلته سایکل چلول شي، سیستم هکول، کنسٹرکشن سائټس وغیرہ کور کول او اویرنس چې کم دی کنه.
د ذکر دا څور زی وړاندې خیبر پختونخوا حکومت د بلین ټری سونامی یا یو ارب ونی لګولی پروژه سر ته رسولو داوا کړی وه او د صوبې د ځنګلاتو محکمې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي وو چې خیبر پختونخوا کې په 30% ځمکه اوس ځنګلونه دي خو په نور ملک کې دغه شمیره 12% ده او په نړیوال کچ دا شمیره 25% په کار ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیدو تاسو غوږی. تیر ورځ په اسلام آباد کې د خبریالانو د یو غیر سرکاري سازمان تر انتظام لاندې یو نړیوال کانفرنس کې ویل شول چې په هیواد کې د خبریالانو د ساتنې لپاره لا هم کوم عملی ګامونه نه دي پورته کړل شوي چې کوم اقدامات شوي دي هغه یا خو د خبریالانو په خپله کړي او یا خو غیر سرکاري سازمانونو لخوا اخیستل کیږي. دوی له حکومت څخه غوښتنې لري. د محمد عمران په رپورټ کې
د دې غونډې د راجوړونکي سازمان فریډم نیټورک یو مشر اقبال خټک د دستورې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې په شاوخوا 15 کلونو کې په پاکستان کې لږ تر لږه 100 خبریالان وژل شوي، خو که غیر سرکاري سازمانونو په دې اړه د خبریالانو سره مرسته نه وي کړې نو دا شمېره نور هم زیاتې دی شوې. د اقبال خټک په وینا چې د صحافتي ادارو چارواکو د خپل کارکوونکو لپاره هغه ګامونه نه دي اغستي کوم چې په نړیوال کچ د غیر سرکاري سازمانونو پورته کړي.
چې کم نن سبا په پاکستان کې په رپورټینګ باندې، په وینا باندې، په لیکلو باندې چې کم تکلیفات د ژورنالیستانو حکومت پاکستان خلکو جرنلستان پخپلا میڈیا ادارو پشری کا منگسگا منوانا مثل نو خدے دن کی دسے وقت بہم راشی چبیا بدل تک تھور تیرے بھی نہ بسوکا گدیشی اور نہ بسوکا اور دیشی
په دې غونډه کې له بلوچستان راغلی خبریال سید علی شاه ویل چې په بلوچستان صوبه کې خبریالان په خپل د خبرونو ټاکنه په داسې جوړ کړي چې ورته د بیلابیلو خلکو لخوا کوم ستونزه را مخې ته نشي. همدا وجه ده چې نن له بلوچستان پوره او کره خبرونه نه خپرېږي.
د ملک کې د بلوچستان آبادی ډېره کمه ده، لیکن هلته ډېر صحافیانو وژنه چې کمه ده هغه ډېره غټه خبره ده. لیکن انټرسټینګلی خبره داسې ده چې پر دې څوک خبره هم نه کوي، ولې چې صورتحال ډېر خراب دی او هلته مختلف فیکٹرز دی. هغه فیکٹرز داسې دي چې صحافیان حل تخپل دغه فیکٹرز لوجي آزاد صحافت نشته ده. څوک رښتیا نشي ویلای، که څوک رښتیا ووي نو هغه ډیر غټ قیمت ادا کوي.
په دې ورستیو کې مرکزی حکومت اعلان کړی چې د خبریالانو د ساتنې لپاره یو قانون جوړی، خو په دې غونډه کې په دغه قانون ډیر نه وکی وشوي. اقبال خټک د دې قانون په اړه وایي چې په دې کې هغه نظام نه دی واضح شوی چې څنګه به د خبریالانو تحفظ یقیني کړي، او دا قانون په خپل خبریالانو هم نه دی منلې ځکه چې په دې کې بنیادی خامې دي.
سېنات کمیټې دغه بل مکمل تور باندې رجت کړی دی او هغه وایي چې مونږ به یو نوی بل راوړو او حکومت باید چې د سېنات اپوزیشن غړو سره کینی، او نه صرف د اپوزیشن غړو سره بلکې ژورنالیستانو سره، بلکې مونږ غوښتي خلک چې په دغه موضوع باندې، په دغه مشکل باندې سلګه په هلري نو مونږ تیار یو چې د حکومت مرسته وکړو د دغه یو خبل راوستو کې.
په دې سره کې مرکزی حکومت دا غوښتنه هم وشوه چې د کم قانون جوړولو نه وړاندې د خبریالانو د سازمانونو او د دوی تحفظ لپاره کارکونکو سره هم سلا مشورې وشي. په دې سره کې د حکومت کوم غړی موجود نه و.
مشال اړو ته تاسو غواګي د نړیوال جنایي عدالت وکیلان په افغانستان کې د بشریت خلاف او جنگي جرمونو په اړه تحقیقات پیلول غواړي. د انساني حقوقو لپاره کار کوونکي نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په دې حق له خپلې یوې چارواکي یو مرکه خبره کړې او په هغه کې یې تشریح کړې چې دا څېړنې ولې مهمې دي. د دې مرکې غټه برخه درته بشیر ګواخ وړاندې کوي.
په افغانستان کې روان تشدد نه یوازې خلکو ته ځاني زیانونه اړولې دي، بلکې مالی تاوانونه هم رسولې دي. اوس د نړیوال جنایي عدالت وکیلانو غوښتنه کړې چې په دې حق لا څېړنې وکړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال اداره هیومن رائټس واچ وایي د دې جګړو په مهال ډیرو خلکو سره ظلم شوی چې په اړه تحقیقات کول ځکه مهم دي چې دې سره به ملامت خلک په ګوته شي. په دې مبینه جنایتونو کې بهرني ځواکونه، افغان سرتیری، جنگ سالاران، طالبان او نورې وسلوالې ډلې ښکېلې دي، خو د بشري حقوقو ادارې په خبره تر پراخې څېړنې وروسته به معلومه شي چې چا څومره جنایت کړی دی. د ادارې د خپلې یوې څېړونکي پرمپریت سنگ له خولې لیکلي چې دا تحقیقات به هله پیل شي چې د نړیوال جنایي عدالتي منظوري ورکړي. د هغې په خبره دا څو میاشتې وخت نیولی شي، خو یا د وکیلانو له 2000 کال راهیسې د شواهدو راغونډول پیل کړي دي او تر اوسه په افغانستان کې د ډیرو کسانو خلاف ثبوتونه شته دي. پرمپریت سنگ همدارا زیاته کړي چې د دې تحقیقاتو لپاره نور کار به د افغان حکومت پر همکارۍ پورې اړه لري. که کابل همکاري وکړي نو د نړیوال جنایي عدالت وکیلان به هلته ورشي او نور معلومات به راټول کړي. خو آیا افغان چارواکي به همکاري وکړي؟ د هیومن رائټس واچ په وینا په افغانستان کې یو نازک سیاسي حالت دی، نو حکومت به په همکارۍ کې زړه نه زړوي. پرمپریت سنگ وایي په افغانستان کې له اوږدې مودې راهیسې جګړې روانې دي. دا په دې معنی ده چې کېدای شي ډېر قوي خلک او چارواکي هم په جنگي جرمونو کې ښکېل وي، نو ځکه به دا تحقیقات اسانه نه وي. هیومن رائټس واچ لیکلي چې د نړیوال جنگي عدالت وکیلان باید د جګړې له ټولو خواوو تحقیقات کوي او که مناسبه وګڼي د ځینو کسانو د نیولو وارنټ یا اجازه نامه ورکول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
مشال اډیو ته تاسو غوږی قدمونه اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال اډیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه مشال اډیو ډاٹ کام باندې هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. اوس وخت شوی دی د ماسپخین یو نیمه بجه او بوریوال کاکړ هم را سره پسند کې ناستې، نو له هغه نه د خبرو لنډی زور.
د پاکستان قومي اسمبلی د سې شنبې په ورځ الیکشن ترمیمي بل 2019 په اکثریت رائے سره رد کړی دی. په قومي اسمبلی کې له موجود غړو څخه 98 د یاد بل په حق او 103 په تغړی په مخالفت کې رائے ورکړی ده. دا بل د اپوزیشن پیپلز ګوند مخکښ سید نوید کمر وړاندې کړی او چې هدف یې د الیکشن بل په 203 ماده کې بدلون راوستل وو. د دې مادي موخه دا ده چې نااهله ګرځول سوی کس به د یو سیاسي ګوند مشري نشي کولای. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان په بلوچمیشته سیمه تربت کې یا د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال 13 کسان خوشې کړي دي چې د دوی په وینا شپاړس پکې بهرنیان دي. د پاکستاني فوج عامه اړیکو څانګې ISPR د سېشنبې په ماښام په یو بیان کې ویلي چې دا کسان هغه مهال تښتول شوي وو چې په ناقانونه توګه ایران ته روان وو. امریکایي ځواکونو په روان 2019 کال کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په افغانستان کې هوایی بمباری درې چنده زیات کړي دي. د جرمني خبری ایجنټس په یو رپورت کې ویلي چې د روان کال د اکتوبر تر 1.5 نیټې راټولې شوې شمېرې ښیي چې سږ کال د اکتوبر تر پای امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو پر اهدافو تر 3.5 زیات بریدونه کړي دي. روس وایي دوی په افغانستان کې د نشي موادو د پیداوار پر کارخانو د امریکایي او افغان هوایي ځواکونو د بمباریو هرکلی کوي. انټرفیکس خبری ایجنټس د روس د بهرنیو چارو وزارت له حوالې لیکلي چې د طالبانو د افیمو پر کارخانو بمباری د افغانستان پر حالت مثبت اغیز کولی شي. او د زیمبابوې ولسمشر روبرټ موګابي ویلي دي چې هغه به په هیواد کې د واک د آرام انتقال لپاره له 10 کلنې واکمنۍ څخه لاس پر سر شي. د خبره د نوموړي په اړه د پارلمان سپیکر جیکب موډینډا د سې شنبې په ورځ کړی.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو، قدرمن اوریدونکو لژمنې سره سم اوس د مشال راډیوي مجله در خبرو. په نننۍ راډیوي مجله کې جرس مجله له جلال آباد خبره شوه. اشفاق تورو په نو ډرامو کار کوي. دیدار کاکړ د پښتو نومونو کتاب چاپ کړ. د زړونو ترمنځ کرخي کتاب لیکوال سره مرکه. دا هر څه په دې پروګرام کې تاسو اوریدئ شئ. د دې پروګرام کوربه نجیب امیر دی.
د مشال رادیوی مجله جرس مجله یو واری بیا خبرونه پیلوي، خو دا ځل جلال آباد.
د دې جرس او د دې جرس ترمنځ فرق دا وی چې هغه وخت رابطې کمی وي. موږ اوس ګورو چې د انټرنیټ او د فیسبوک او د ایمیل لارې دغه مواد په ډیر ښه شکل سره راټولي.
د ډرامو جوړونکو اشفاق تورو په خپل نو فعالیتونو معلومات راکوي.
نو یو حکابو زمون ان شاء الله تیار ده، او تاسو چې ټي وي نن سبا آن کې نو بل ډراما زما شروع ده بیلتون.
د کلای سیف الله دیدار کاکړ تازه کتابونه چاپ کړي، یو پکې د پښتو نمونه پاړه ده.
ما یو د پښتو نمونه په حواله باندې ما دغه چاپ کړي دی، یو کښنه کتاب دی چې کومه د پښتني نمونه چې دی زنانه او پر مردانه دوه لکه میوان خیبر یلې وسته.
حمل ته په کلای سیف الله کې یو بل شاعر سنگاریار جوګیزی بیا خپل شعری ټولګه خبره کړه.
زما دغه لومړی شعری کتاب دی، د هغه نوم دی د زړونو ترمنځ کرشه.
دغه مطالب په مشال لډیوی مجله کې زه نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوم. دا ورېدو لپاره را سره تم شئ. جرس مجله یو وار بیا چاپیږي، خو دا ځل له کراچۍ څخه نه بلکې له جلال آباده. د پیژندل شوی لیکوال استاد آصف سمیم او ځوان شاعر او لیکوال نعمت الله صدیقی په مدیریت کې دغه مجله تازه له چاپه راوتلې ده. د جرس پایل 16 وړاندې په کراچۍ کې شوی او د کوزی پښتونخوا نامتو کیسه لیکونکي طاهر افریدی تر کلونو کلونو پورې پالنه کړې ده. جرس مجله په لر اوبر کې د یوې معیاري ادبي مجلې په حیث خپل تشخص برقرار ساتلې. نو اوس چې دې مجلې یو وار بیا خپرېدل پیل کړي، لوستونکي به پکې سمومي. دا او نورې پښتنې بره تا په جلال آباد کې نعمت الله صدیقی جواب کړي. ورزو جلال آباد ته.
د شلمې پیړۍ د شپیتمو د ویمو کلونو کند رسالې ځینې تصویرونه مې ولیدل او حتی د هغې کند رسالې فهرستونه مې ولیدل. کله مې چې هغه فهرستونه ولیدل نو احساس وشو چې په شپیتمو کلونو کې تمراهی لمردان یا پېښور خواو شو علاقونه پر دومره ښه کیفیت او د دخل ذوق مجله په هغه کلونو کې راوستله او نن موږ په یوویشتمې پېړۍ سره د ډېرو سیاسي او ټکنالوژي پرمختګونو سره سره دغسې یو کره او معیاري او ادبي ذوقي مجله نه لرو. دغه انګیزه وه چې دغه انګیزه مې له استاد سمین سره شریکه کړه. هغه په همدغې نږدې وختونو کې د جرس مجله غزل ګڼه وه، همدغه غزل ګڼه چې سمین صاحب چاپ کړې وه. ما ورته وویل چې استاده که دغه مجله تاسو د افریدي صاحب نه د دې حقوق راواخلی او موږ یې بېرته له دغه ځایه پیل کړو نو څنګه به وي؟ استاد په اوله کې همدغه ستاسو خبره واخیستله چې د مجلو مارکیټ او د مجلو د پلور او د مجلو د پایښت مسله مهمه ده، ډېرې نه چلېږي. خو موږ وویل چې موږ به تر څو مارکیټونو ته ګورو، مهمه خبره دا ده چې دا د اهل ذوق خلکو ذوق ته هم سړی باید پام وکړي. موږ پر دې صلاح شولو چې موږ به دغه مجله چې چاپ کړه د کیفیت کارې پر موږ دی او د پلور او د مارکیټ خبره چې دی دا به پر ځینو خاصو خلکو باندې وسپارو. موږ دا فیصله هم وکړه چې له چا به د نورو مجلو غوندې پروژهیي یا د سوالونو مجلو په څېر به سوالونه نه کوو یا به د پروژو پورې نه محدودوو، بلکې په خپله به دا همت کوو چې پوهنتونونو ته بوځو او اکاډمیو ته بوځو. هلته د ذوق خاوندان دي، د ادبیاتو محصلین دي، د ادبیاتو د لارې لارویان دي. د هغو بهخو غوښتنه کوو چې تاسو دغه مجله په سل یا یو نیم سل روپۍ تاسو واخلئ. دغه درې سوه صفحې مجله په دې ارزېږي چې په خپل سر یې له موږ واخلئ تر څو دغه مجلې ته.
صدیقي صاحب، دا خو وروستۍ خبرې دي چې تاسو به تاسو که ورځی بخنه واړم تاسو خبره مې کټ ک تاسو چې ورځی په انتونو تا او د ماسلینو سره غږی غلا خو رسته خبرې دي. د غلمړی غنه چې تاسو چاپ کړلله د دې د پاره چا مالی مرسته در سره وکړه ک دا مو څنګه چاپ کړه؟
امیر صاحب تر اوسه پورې مو هیڅ تا د مجلې د پاره لاس نه دی ولې او دا مو هوډ دی چې چا ته لاس نه نیسو. نو په اول کې مونږ سره دا سوزه و چې د دې پنځ څنګه وکړو. نو سمین صاحب وویل چې دی بالکل پر دې نشت حالاتو کې دی ته تیار یم، دی تیار یم چې له خپل د جیب د مصارفو نه به زه دغه اوله ګڼه پر خپلو پیسو چاپ کړم. حتی مونږ هم پرې نه ښودلو چې د سره په دې رسالې کې هغه مالي مرسته او کومک وکړو. استاد سمین وویل چې دغه مجله چې د کیفیت دعوه تاسو کوئ او تاسو یې راټولوئ او زه مو د دې مشر کړم، زه د اولې ګڼې پیسې زه ورکوم مالي مرسته ما تیل کوي. نو توکل په خدای اولې ګڼې پیسې او صف سهیم له جیبه ورکړي دي. نورو ته انشاءالله چې هوډ دا دی چې پر خاصو خلکو به غږ کوو په پوهنتونو او نو اکاډمیو کې به بیا له محصلینو او استادانو سره په دې خبرې کوو تر څو دغه مجله پر خپل مصارف باندې وپایي.
صحیح. نعمت الله صدیقي صاحب، جرس چې به کراچۍ نه خپرېده نو تر شا یې جرس ادبی جرګه هم وا. تاسو یې چې اوس خبروي، آیا د لیکوالو کوم بورډ در سره دی، کوم ادبی ټولنه در سره ده، ک لیکنې به تاسو د چانه راخلې؟
تر اوسه پورې خو موږ سره داسې مستقل بورډ نشته امیر صاحب. خو زړه مو داسې دی چې هغه شان لکه څنګه چې پی ډي صاحب د جرس ادبی جرګه جوړه کړې وه، زمونږ په پام کې دا دی چې دلته یو د جرس په نامه یا جرس ادبی بهیر یا هماغه جرګه دلته اعلان کړو او د مجلې تر څنګ یو څو فعالیتونه هم پر مخ بوځو. فعلا خو موږ سره مستقل طور څوک نشته دي. البته موږ دا یو کوشش کړی وو چې د مضامینو په برخه کې مو دغه څلور حوزې په پام کې نیولي، مثلا د کوټې حوزه وه او د پېښور حوزه وه، د کندهار او د کابل حوزه وه. موږ دغه څلورو حوزو ته د ایمیل ادریسونو له لارې د پوهنتونونو او د اکاډمیو او د خاصو ادیبانو هغه ایمیل ادریسونو ته مو د جرس نامه خط ولېږه او له هغوی مو د لیکنو غوښتنې وکړې او بالاخره موږ په دې وتوانېدلو چې دغه درې سوه صفحې چې څلور پنځه کټګورۍ لري دغه د پنځو شپږو کټګوریو مجله مو ترتیب کړه.
صحیح. او جرس چې به کراچۍ نه راتله تاسو به لوسته او جرس چې تاسو جلال آباد نه خپروئ، څه فرق مو پکې راوسته؟
دا جرس او د دې جرس او د هغه جرس ترمنځ به فکر کوم چې فرق دا وي. امیر صاحب چې هغه وخت رابطې کمې وي، عبیدی صاحب او د هغه دوستانو ملګري به چې کله د دې مجلې لپاره مواد راټولول نو پر ډېر زحمتونو باندې په هغه وخت کې د ډاګ له لارې دغه لیکونه او خطونه تبادل کېدل لیکنې، نو دوی به دغه له لارې نه مواد ډېر پر تکلیف سره پیدا کول. خو مونږ اوس ګورو چې د انټرنیټ او د فیسبوک او د ایمیل له لارې دغه مواد په ډېر ښه شکل سره راټولېږي او لیکوالانو ته ډېر زر لاس رسی کېږي. نو د دې او د دې فرق دا دی چې تر دې چې مونږ کټګورۍ په هغې مجله کښې هم کټګورۍ وي، خو د هغې صفحې فکر کوم چې د ځینو ډېرو جګې وي، ډېرې لوړې وي، یعنی ډېر شمېر یې درلوده، او د ځینو مجلو د ځینو ګڼو یې کم وو. خو مونږ خو ترتیب داسې کړی دی چې دې کښې مو پنځه کټګورۍ را اوسي دي. امیر صاحب، اوله کټګوري د څېړنې او کره کتنې برخه ده چې تقریباً په دې کښې د شل پنځه ویشت مقالې را ځي. دویمه کټګوري د هنري یا تخلیقي ادبیاتو دی چې په دې کښې به د تخلیقي ادبیاتو ژانرونه مونږ په کښې اچوو. مثلا تکل شو، خاکه شوه، تن شو، خاطره شوه، دغه څلور پنځه ژانرونه به په باقاعده ډول تر دغې دوهمه کټګورۍ کښې را ځي. درېیمه کټګورۍ بیا مونږ انتخاب کړی دی د جرس شخصیت. هره ګڼه به د جرس یو ژوندی لیکوال، ادیب یو شخصیت لري چې پر دغه شخصیت باندې به مونږ پنځه مقالې په جرس کښې اچوو. یعنې دا به هره ګڼه یو شخصیت لري او پر دې شخصیت باندې به پنځه نوې مقالې چاپېږي. څلورمه کټګوري بیا د سیاست اړخ دی، د ادبیاتو د نن او د سیاست د ژورو تیوریکي سیاستونو په ارتباط باندې به پنځه مقالې خپرېږي. نو فکر کوم چې دغه څلور پنځه برخې مونږ تفکیک کړي دي او دا مو په باقاعدګۍ سره نیولي دي په کښې، او په همدې لاره به اردونو ګورو به چې د هغې جرس او د دې جرس به تفکیک.
برای ما غواړو تاسو چې دا کومه مینو خو ده، زما خو ډېره زیاته تلوسه شوه ورته چې کله به د جرس لومړۍ ګڼه زموږ لاسو ته رسېږي. که څه هم دا د انټرنیټ دور دی، نو که تاسو ورته ووایئ چې دا مجله په آنلاین یا پر لیکه خو د خپرېدو اوس خو که امکان وي که نه وروستو په راتلونکو وختونو کې څه امکان شته دی؟
انشاءالله امیر صاحب، که مخکې مو نیت وو او که نه وو، خو چې د لوستونکو یا د په اصطلاح د مینهوالو هغه یو څوک وکړي دا خواهش وکړي، مونږ هغه خو هغه هدف دا دی چې یو چا ته د دغې خیر ور ورسېږي. تر بېګاره هېڅ مې هم ډېرو دوستانو نه ایمیل ادرسونه اخیستي دي چې دغه مجله هغوی ته چې نه ور رسېږي مونږ یې د په آنلاین شکل دوی ته ورسوو. نو که ممکن وو او چا غوښتنه کوله، بالکل به په ویډیا ډول باندې په انټرنیټ او په ویبپاڼو سم ورته کړو تر څو خلک ترې مستفید شي. زمونږ مهمه خبره د استفاده ده چې څوک څنګه مستفیدېدلی شي. او نور خو پر لوړو ښارونو کښې پېښور، کوټه، کابل او جلال آباد، کندهار، دلته خو نمایندګۍ هم شته او کلاسیک خپرندویه ټولنې چې په ننګرهار کښې فعالیتونه پیل کړي دي، دا په ټولو ځایونو کښې نمایندګۍ لري، له هغو نمایندګیو هم ترلاسه کېدلی شي.
د جرس مجلې د مرستیال مدیر نعمت الله صدیقی مرکه مو واورېده. د مشال رډیوي مجلې دوه ویمې ګڼې ته مو غوږ نیولې. اشفاق تورو د پښتو ډرامو هدایتکار او جوړونکی دی. نوموړي وخت په وخت د پښتو ژبې بېلابېلو ټلویزیونونو ته ډرامې جوړې کړې دي چې خلکو تر ډېره بریده خوښي کړې هم دي. خوښه مو نه ده چې د اشفاق تورو سره بنډار وکړو. راځئ ورځو تورو مردان ته. اشفاق تورو صاحب، اول خو ډېره زیاته مننه کوو چې مونږ له مو وخت راکړه، او بیا که راته ووایئ چې تازه تازه همدا شیبه تاسو په کومو کارونو باندې لګیا یې؟ ډرامې خو تاسو ډېرې جوړې کړې، دا اوس مو کومه ډرامه یا کوم پروجیکټ د لاس لاندې دی؟
ډېره مننه امیر بھائی ستاسو، خاص کر د مشال ریډیو. دې ټایم کښې خو زما یو ډرامه بلیک میلر په نوم باندې چې دی نو هغه ختمه شوه، او دوه ډرامې زما چې نوی لیکوال دی جمشید احمد خان، تاسو به دروف خالد صاحب نوم اورېدلی او
بالکل
هغې باندې ما په لومړي ځل باندې ډرامه لیکلې ده او ډېره ښه لیکلې ده. انشاءالله چې تاسو وګورئ نو ډایلاګ نه به ډېر زیات خوندونه والی. که نه د ډرامې نوم دی کابوس، او کابوس بیسیکلی د شپې د یرې ته وایي.
که
نو یو خو کابوس زمونږ انشاءالله تیار ده، او تاسو چې ټی وی نن سبا آن کې نو بله ډرامه زما شروع ده بیلتون.
چې هغه موږ په ملیشیا کې جوړ کړی و چې د ویزو دا مسلې کمی پاکستانیانو ته هلته کیږي او بیا هلته کې کوم ملګری دي هغې ته وایي چې موږ درته ویزه ولګوله خو چې کله هغې میګریشن ته لاړ شي نو هغې ته پته ولګي چې هغه دو نمبر لګېدلی
که نه.
نو بیا دا غځای د چیل او دا غځای د ویزو دا مسلې او بیا د دیز او دا غځای هغه دغه ټول را مکس کړي دي. نو بیلتون را موږ ته جوړه کړې ده چې درې کستې وچلېدل په ای وی ټي خیبر او دا هغې لیکوال چې دی نو هغه جمشید هغې هم جمشید دی او هغه په سویډن کې ملګری دی.
نو دا خو ډیر نوی کارونه تاسو د لاس لاندې دي. نو دا راته وایي چې یوازې د خیبر ټلویزیون د پاره ستاسو ډرامې مخې ته راځي که نه په سی ډي باندې هم راځي د نورو ټلویزیونونو سره هم تاسو په رابطه کې؟
نه نو د دې نه مخکې ما یو 12 سی ډي ډرامې جوړې کړې د نن نه تقریبا 9 سال مخکې. خو چونکه چې بیا پکې د فلم د رنگ ښکاره شو نو ما بس پرېښودې هغه ډرامې که
نه.
نو د هغې نه بس مې دغه نه دی کړی او د خیبر نه علاوه خو ما کړی و داسې پراجیکټس ما کړی دي ځانګړي یونیسیار نه ما یو پراجیکټ کړو د احساس په نوم باندې بل ما یو وایلډ لایف لیو پراجیکټ کړو نو هغه په پی ټی وی نیشنل او په پی ټی وی او د دې نه علاوه اوس ریسنټلي په اوروش ټی وی نه ما یو ډرامه ورته کل زړه هغه هم وچلېده. نو دا هلې ځلې دي دا کارونه دي دا ماشاءالله روان دي. او دې نه علاوه ما نه یادغه شو چې زما چې اوس کمپلینینګ دی نو یو خو ما سره زما لپاره دا ډېره د خوش قسمتۍ خبره وه چې ډاکټر اعظم اعظم صاحب د وفات نه مخکې ما له ډرامه لیکلې وه جونګړه. نو په هغې کې یو څو انکستونه پاتې دي چې هغه انشاءالله بشر صاحب پوره کوي که خیر که نه. نو هغه نه پلانینګ کې شته. او بل ټوکو ټکال یو ډرامه هم جوړه کړې ده د باټي کولا په نوم باندې که نه. نو هغه هم چې تاسو ګورئ نو انشاءالله مزه به درکړي.
دا ډرامه جوړونکي اشفاق تورو خبرې مو واورېدې. د پښتنو اکثره نومونه په عربی کې دي خو پښتو ژبه ډېر ښکلي نومونه هم لري. په اوس مهال کې د خلکو دې خبرې ته پام شوی چې خپلو بچو له پښتو نومونه کېږدي. د بلوچستان د کلی سیف الله یو لیکوال عبیدالله دیدار کاکړ د پښتو نومونو په اړه یو کتاب چاپ کړی دی. ورزو کلی سیف الله ته د دې کتاب تر څنګ د دیدار کاکړ د نورو چاپ شوو کتابونو په اړه هم له هغوی سره خبرې کوو. بدرګه مې کړی.
ویلی کتاب خو زما د ځواني بیا تر اوسه د شلو کلو هغه مات ګټ شعرونه وو. نو دا مو سره راغونډ کړو نو اوس مو د خپلو ادب مینهوالو ته ډالۍ کړي دي. نو نور نظر به ساج پر غواړو د شاعرانو د ادیبانو. نو زه خپله به څه وایم زما د سدا شاعري دی یا داسې دغه ده.
ډېر انتظار مو ونه ویست شل کاله مو انتظار کو بیا مو کتاب چاپ کړ.
خامخا نو اول خو د انسان ته په خپل د شعر باندې مطمئن نه وي د ځوانۍ او خیالاتو د داسې مجبوري په کې راشي. یا دا یو کال مخکې ما لیکلی وو خو دونه توان نه و چې راایستلی مو ولی. نو بیا مو اوس هغه چا پر څنګ قدرت پیدا کړو نو دا مو راویستو.
صحیح. نو څه دي په دې کتاب کې؟ غزلې دي، نظمونه دي، سندرې دي؟
بالکل اکثریت خو غزلې دي. څه دا چې نظمونه هم پکې شته، داستانما، نظم، سندره، ترانه او په دې کې روبایانې چې کوم څلوریزې ورته وي دغه هم ما ډېرې پکې راوستلي دي انشاءالله. اکثریت د غزلیاتو دي.
صحیح. تا خوشو ستاسو د شعري مجموعې په اړه اسویلیو په اړه خبرې تاسو وکړلې. د دې نه علاوه مو څه چاپ کړي تر اوسه پورې؟ ځینې کتابونه خو نور هم ستاسو چاپ شوي.
بالکل. اول خو دا 2001 په 2000 شاوخوا کې ما پښتو متلونه داسې زر شاوخوا وو یا به زیات اوس تعداد را زیر دی دغه چاپ کړي وو چې دا نورو مشرانو شاعرانو هم چاپ کړي وو. نو و دغه سویلي سره ما یو د پښتو نمونه په حواله باندې ما دغه چاپ کړی دی، یو کوچنی کتاب دی. نو دا دواړه یو ځای مارکیټ ته رالو چې کله مو دا پښتني نمونه چې دي کوم پر زنانه او پر مردانه چې سړیانو باندې موږ دو لکه میوند، خیبر و داسې لی اوسی و دا نمونه ما راوستو. په دې کې څه هم لفظونه هم شته زموږ پخواني هغه د نامه وړ نه دي خو
موږ ژوند لیکلي دي چې دا ورک نه چې دا پښتو یو اساسه ده.
دا کتاب څه نوم یې دا نمونه چې په کتاب سره ټول کړي
د تم پښتو نمونه نوم ور کړی دی.
صحیح. نو څومره نمونه دې را ټول کړي په دې کتاب کې؟
دا خو ما سمار ورته کړی نه دی، خو بل چا دا چې 3000 اندازه ورته کړی و په فیسبوک کې وکړی چې دا دونه نمونه را ټول کړي هم تلفظو سره.
صحیح. نو دا کتاب څنګه دی؟ مثلا یوازې نمونه پکې دي که د نمونه په اړه وضاحت هم شته پکې؟
نه، وضاحت نشته، صرف ما هغه روپی تیجي ورته که څه په پښتو څه تیجي په هغه درم لیکلي چې د الف او د ب د چې کوم نمونه زما په یاد و یا دلته زموږ په خپله ټولنه کې و.
دا به څومره کتاب دا کتاب څومره تعداد کې چاپ شوی دی او د صفو شمېره څومره ده؟
هغه داسې هغه هم 1500 چاپ کړي دي او تقریبا هغه به داسې 80 په صفو کې دي.
صحیح. د دې کتاب ګټه تاسو په څه کې وینئ؟ آیا پښتانه به بیرته خپلو پښتو نومونو ته راوګرځي که څنګه؟ ځکه موږ خو وینو اکثره زموږ نومونه اوس عربی کې دي.
بالکل، دغه وضاحت ما پکې کړی دی، خو ډېر داسې خلک شته چې اوس هم د کتاب تیاریان دي، څوک یې دا کار د ولې کړی دی، څوک یې ښه کار د کړی دی، خو انشاءالله چې راتلونکي وخت لپاره به دا ډېره فایده وکړي. ول نن سبا چې کوم میډیا ده بچا یا وراره یا بچی پیدا سو په فیسبوک ور کړی چې زما بچی یا لور ته نوم را تکشیر دی، نو هغه په پښتو نومونه څوک ور شي اوس کوم لږ د پښتو سره چا مینه وي نو هغه د پښتو خواته را روان.
صحیح. نو دیدار کاکړ صاحب ډېره زیاته مننه تاسو خبرو نه، اوس به تاسو نه یو څه واورو.
لږ تیاره ده که شی په مخ رالی یو غزل به درته دغه وکم.
ارشاد.
که ستا اجازت وي.
ارشاد واورو.
سپرلی څو نوی نوی سرو ګلونو وخندل، په سترګو خمارو کې خمارونو وخندل، او مسکا په وچې شونډو د دلبرو ښکاره کېږي. مسکا په وچې شونډو د دلبرو ښکاره کېږي، زما هم د زړګي ټول زخمونو وخندل، او د ګلو بارانونه د وطن په غرونو اوري، خوشاله هر وګړی شنو دشتونو وخندل.
ډېره
مننه. سیلونه د دیدن سو ګودرونه ښکلي ښکلي، سیلونه د دیدن سو ګودرونه ښکلي ښکلي، پیزا وژني وژني شوه تروزونو وخندل. او مننه. ښکلا د وختونو نن عبیدالله دیداره د خیال په پلوشو کې مې دردونو وخندل.
دا و لیکوال او شاعر دیدار کاکړ. دیدار کاکړ د هیواد ادبی یون غړی دی. د همدی ادبی تنظیم یو بل غړی سره هم خبرې کوو. لیکوال او شاعر نصیب الله سنگریار په 1999 کال کې زو کړي، له 2001 کال راهیسې شاعري کوي او په دې وروستیو کې د شاعرۍ کتاب چاپ کړی دی. نو ستاسو پام د ښاغلي سنگریار سره زموږ خبرو ته اړوم. نو جوګیزی صاحب، کا د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راته وای، د زړونو ترمنځ کرخه، دا کتاب ساسو چاپ شوی دی، د شاعرۍ کتاب دی، نو دا ماواله شعری مجموعه ده؟
او نجیب صاحب، بالکل، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو، زما د لومړی شعری کتاب دی، د هغه نوم دی د زړونو ترمنځ کرخه.
صحیح. نو د دې کتاب په اړه اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړئ، څومره شاعري مو پکې خپره کړې ده؟
په دې کتاب کې عموما لکه ټولې غزلې او پکې څو سندرې هم شته، نو په دې کې به تقریبا 160 غزلې ټولې، لکه دا مطلب په دې باندې 160 غزلې پکې دي، په دې کې مرایو ځای کړي دي، او په دې کې 10 به سندرې پکې.
صحیح. یعنی تاسو سندرې هم لیکئ؟ سندرغاړو ستاسو سندرې ویلې دي؟
او بالکل، لکه ځینو سندرغاړو زمزمه کړي دي زما، لکه زمونږ د سیمې دغه د ګلوکار دی امین شباب، هغه هم په خپل خواږه زخ کې زما څو غزلې زمزمه کړي دي، لکه دلې زمونږ د جنوبي پښتونخوا کم نور ګلوکاران چې دي، شفیع سار دی او لکه درویش کاکړ دی، او دا ټولو زمزمه کړي دي خپل آواز.
صحیح. جوګیزی صاحب، ځینې ملګري چې شعرونه سندرغاړو ویلي وي، اکثر هغوی بیا کتاب نه خپروي، د هغوی شاعري د سندرغاړو د لارې اولس تر رسیدي. تاسو هم د سندرغاړو د لارې خپل شاعري خلکو تر رسولې ده، هم هم د کتاب د لارې، هم
مونږ د کتاب مونږ مطلب دا دي چې لر بر پښتانه کومه خبره ده دا که د سندرغاړي په حواله باندې رسیدونکو تر خلکو پورې ورسیږي، که دا غږ د کتاب په حواله باندې ورسیږي، موږ په هر میدان باندې چې کمالي زلي دي د لر بر افغان لپاره همدا موږ په دې شکلونو باندې.
ولې مو دې کتاب ته د زړونو ترمنځ کرخه نوم کېښود؟
نجیب صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، زمونږ د لر بر پښتونخوا د مینې یو ازغم تار روان دی، او د دې د ډیورنډ کرخې نوم یې ورکړی دی. نو د دې د زړونو ترمنځ کرخه، د دې کتاب کوم زما نوم چې دی، د زړونو ترمنځ کرخه، د دې مطلب مې هم دا دی چې کوم د بیلتانه کوم کرشه چې کوم خېږي، نو مونږ د دې په خلک ټوک خندن هم کوو، او دې ته مونږ د زړونو ترمنځ کرخه وایو چې دا صرف د دغو نه، د لر بر د پښتانه د بیلیدلو یو پلان دی. نو ځکه مو دې ته مونږ دا نوم ورکړی دی.
نو ادبي هلې ځلې زیاتره چیرته کوئ تاسو؟ کوم ادبي جرګه چې دا هغه په کوټه کې ده کنه کلاسې فلا کې ده؟
نجیب صاحب، زمونږ ادبي جرګه چې کومه ده کلاسې فلا کې ده، یو ادبي په نامه باندې مونږ یو خپل تنظیم لرو. د دې لکه د دې مخکې صدر جمال ناصر صاحب، اوس هم دا ټایم موجوده صدر چې کوم دی زیمه، نو د دې زمونږ سره ډېر ښه ملګری عبدالقادر مجرم صاحب زمونږ د دې دغه منبر دی شه تا اورېدلې،
ول زمونږ ملګری دی، خبرې مو ور سره کړې دي. مجرم صاحب خو ډېر د یاد وړ سړی دی، ډېر ښه ناولونه لیکلي،
ډېر غټ کار کوي مجرم صاحب، خو چې څومره داسې الفاظ نشته دی او چې زه دې پوسټایم.
صحیح دا راته وایي چې د هیواد ادبیون د لارې تاسو کتابونه هم چاپ کړي کنه؟
او کنه، د هیواد ادبیون له لورې نه مونږه دا ټیم متدې پوری اته څلور کتاب مونږ چاپ کړي دي. کې دا قادر صاحب د مختلفو شاعرانو نثري او شعري او ناول په دې پار او لنډي کیسې دې ټولو دغه باندې شوې دي.
تاسو د سیمې کتابونه نورو سیمو ته رسیږي کنه؟ تاسو خو ډیر کتابونه چاپ کړي، تاسو وی چې هیواد ادبیون اته څلور کتابونه چاپ کړي، دا مو نورو سیمو ته رسولې؟ پېښور ته، جلال آباد ته، کابل ته؟
او نجیب صاحب، زمونږ کتابونه چې کوم دي، تخپل حزب توفیقه پورې مونږ جلال آباد ته رسولې دي، او د غزنوي کتابخانه په پترو باندې مو کندهار ته رسولې دي، کابل ته مو رسولې دي، ټولو ته مو رسولې دي.
نو ستاسو هڅې د بریالۍ وي، او ستاسو شاعري د لا تاندوي خوند به وکړي که د خپرونې په دې برخه کې ستاسو د تازه چاپ شوي کتاب د زړونو ترمنځ کرخې نه کوم غزل اوریدونکو ته وړاندې کړي.
ډېر مننه نجیب صاحب، لکه په دې کې ما یو غزل لیکلی ده په دغه کتاب کې، هغه لکه د پښتانه کوم ځینې داسې دودونه شته دی چې هغه زموږ ستاسو په مختیا کې راته خند جوړ شوی دی، نو دا اله باندې یو غزل ده.
ارشاد:
نه تر خوله ټکی ایستلی، نه حالونه باسي،
ډېر
پښتانه پیغله ده، اوش کورمانو نه باسي،
ډېر کوله غزل.
بس واغه دی وای چې په فلار د ترقی کې راته خند جوړیږي،
چې په فلار د ترقی کې راته خند جوړیږي،
خند جوړیږي نو پښتانه کام دی خدای داسي، ریواجو نه باسي،
ډېر
نو وای وای پر خوله شي خبرګ لاسونه اظهار نشي کوي. مرسب شعر دی وای په خوله شي
خبرګ لاسونه اظهار نشي کوي،
پښتني منی ته بدوا کوي لاسونه باسي. بل شعر دی وای اخي، وای وطن برباد سو، کام برباد سو، بربادی ته روان، وای وطن برباد سو، کام برباد سو، بربادی ته روان، تر خپل وطن قلم سنگریار زکه فریادونه باسي.
دا او شاعر نصیب الله سنگریار. له همدې سره د مشال رډیوی مجلې دا غنه تړو، تر بیا د الله پامان.
دا مشال رډیو ده،
ټولنه او سختري دي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه غیر اظهار نه منی کوي،
شدت پسندی کوم نه، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
اونیز خبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې څنګه واکمن خلق چې دی هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.